په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې وروستۍ ماخامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاست نوري هرکلی کوم. واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. د جرمني حکومت ویلي د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی چې د طالبانو استازي هم پکې ګډون کولی شي. خولم لیک پرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او ټاکل شوی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی راتلونکې اونۍ سره وګوري. د خبرونو تفصیل د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان حکومت باید د سولې په ټولو خبرو کې شامل وي. ستولتنبرګ نن د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پایل کې وویل چې دغه تړون په افغانستان کې د سولې لپاره د هرې سیاسي هڅې ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د احتمالي وتلو راپورونو په اړه وویل
No decision has been taken about any withdrawal.
دوی ویل افغانستان څخه د هیڅ ډول وتلو په اړه پریکړه نه ده سوی خو موږ په کلکه د سولې لارې یو سیاسي توافق ته رسیدو لپاره د هڅو ملاتړ کوو. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د سبا غونډه به د افغانستان د سولې پر هڅو متمرکز وي. بل خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان شو. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد اشرف غنی به د دغې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم وګوري. د جرمني کابینې نن په برلین کې د افغانستان لپاره د خپل ماموریت موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. د غځواکونه به په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د 2020 کال تر مارچ پورې په افغانستان کې حضور ولري. د جرمني د کابینې غړو د صدر اعظم انګلا مرکل په حضور کې په افغانستان کې د خپل ماموریت غځیدل تایید کړه. په نننی توافق کې د غرض ویل سوی چې په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر تر 1300 تنه پورې ډېرې دایسي. اوسمهال د غیوات په افغانستان کې 1200 سرتیر لري چې د روز نیو سلام مشورو په چارو بوختي. د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان او عرفان سیمه کې د نموړي په پلانني هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غني نن په ولسمشري ماڼۍ کې د شغلي مجددي د جنازه په مراسمو کې د نموړي د خدمتونو ستاینه وکړه.
بایسه اولین رئیس جمهور دولت اسلامي افغانستان نقش خاصه ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د مړینې له کبله د افغانستان له خلکو سره خواخوږي وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې شغلې مجددي د سولې او دیموکراسۍ مدافع بلل سوی دی. حضرت صبغت الله مجددي د سې شنبه په شپه د 90 کلونو په عمر مړ شو. په همدې مناسبت نن چهارشنبه په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان سوی ده. تکل سوی د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی راتلونکې اونۍ سره وګوري. د روسیې ایتار تاس خبري اژانس راپور ورکړی چې زمیر کابلوف او زلمی خلیلزاد به د فبروري په 22 نیټه د ترکیه په پلازمینه انقره کې سره وګوري. دا د کابلوف او خلیلزاد دوهمه لیدنه ده. امریکایي چارواکو تر اوسه دا لیدنه نه تایید او نه رد کړې ده. ایتار تاس خبري اژانس د زمیر کابلوف له قبل راپور ورکړی چې وایي په دې سفر کې به د ترکیه له ډیپلوماټانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورې وکړي. روسیا په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و چې د وسلوالو طالبانو او هم د افغانستان ځینې مطرحو سیاسي څیرو ګډون پکښې درلود خو د افغانستان د حکومت پلاوی په هغې غونډه کې شامل نه و. زموږ اخلاص د راډیو اوري تاکل سوی د عدالت نړیواله محکمه د ایران د هغې هڅې په اړه چې دغه هیواد د کنګل سوي شتمنۍ څخه د 2 میلیارد ډالرو ترلاسه کولو په اړه یې کوي یو حکم ورکړی. د ایران دغه شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل سوي دي. په هاګ کې د دغې محکمې حکم به له دې محکمې سره د واشنګټن اړیکې ترینګلې کړي. د عدالت نړیوالې محکمې په اکتوبر میاشت کې حکم کړی و چې امریکا دې په ایران کې پر بشري موادو لګېدلې بندیزونه لغوه کړي. د امریکا سترې محکمې په 2018 کال کې حکم وکړ چې ایران دې زره پیسې د هغو تروریستي بریدونو د قربانیانو کورنۍ ته ورکړي چې ایران په هغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. نن چهارشنبه د پولند په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه وکړه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ کړی چې پولند ته به ناوړه عواقب ولري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په نن شپه په همدې اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د ټلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د خبرونو پای.
له پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې.
No decision has been taken about any withdrawal, but we strongly support the efforts to reach a political, peaceful settlement.
د جرمني حکومت ویلي د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی چې د طالبانو استازي هم پکې ګډون کولی شي. افغان ولسمشر بیا د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته روان شو. افغان امنیتي کارپوهان له افغان ولسمشر څخه څه انتظار لري؟
قربانه یادول ډیر په جزئیاتو باید یاد شي چې تر څو جهان متوجه شي چې افغانستان باندې څه تیریږي دغه حالت نه باید خبر کړي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي جنازه نن د کابل په عاشقان و عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. په ارګ کې د مجددي د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم شخصیت یاد کړ.
جناب حضرت صبغت خصوصیات نهایت خاص داشتن. مشورهشون مشوره وحدت، مشوره اتفاق، مشوره هماهنگی بود.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لري شوي کمیشنران وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه.
حکومت یوه سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر.
د هماورې چې د پولند پلازمېنه وارسا نن د منځني ختیځ په اړه د هغه دوه ورځنۍ کنفرانس کوربه دی چې متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. لومړی موضوع مو هم د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډه ده او د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونه دي. د ناتو عمومي منشي لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، یان ستولتنبرګ نن یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او دا یې هم وویل چې تر اوسه یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو کړه ان د کړې. د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی په بروکسل کې د همدشې بر سره وصل شوی دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته خراغ لاست. د ناتو عمومي منشي د افغانستان په اړه نن په هغه غونډه کې چې د خبريالانو په ډله کې تاسو هم یاس وی اتسو هلنور.
بل ډیره مننه نوري صاحب. نن د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبريالانو ته دلته په بروکسل کې وویل چې افغانستان حکومت باید د سولې په هر راز خبرو کې شامل وي. د زیاته کړه چې د ناتو ماموریت به په افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره کړي. نوري صاحب، تاسو پوهیږئ چې یوه لویه پوښتنه دا ده چې آیا ناتو به په افغانستان کې پاتې کیږي که نه. ستولتنبرګ داسې وویل:
No decision has been taken about any withdrawal,
ستولتنبرګ وویل تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو موږ یوې سیاسي سوله ییزې حل لارې ته د رسیدو لپاره په کلکه د هڅو ملاتړ کوو. د دې لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سفیر خلیل زاد سره په نږدې تماس کې یو. هغه د ناتو غړو ته په تیرو اونیو کې له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خپلو هڅو په اړه درې ځلې معلومات ورکړي دي. غواړم د ولسمشر غني د مشرتابه او د هغه د ابتکار ستاینه وکړم چې تیر کال د سولې د پروسې او د اوربند په برخه کې کړی دی.
ستولتنبرګ نوري صاحب همداراز وویل دوی نه غواړي چې د تل لپاره په افغانستان کې واوسي، خو هغه وویل چې ناټو په افغانستان کې د ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل هیواد پیاوړی کړي. سبا پنجشنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان باندې مفصل خبرې کوي. نوري صاحب دوی روان وضعیت هم ورزوي او پر هغو لارو چارو بل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لا ودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. دا په تاسې حال کې ده چې طالبانو تل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې. طالبانو د افغان حکومت سره مستقیم خبرې هم رد کړې دي تر اوسه. د اوس لپاره تاسو پوهیږئ چې د ناتو تر شپاره سره ډیر عسکر افغان ځواکونه روزي سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. نور صاحب
بلې، مصطفی صدیقی په مخکنیو غونډو کې معمولا د افغانستان کې د ښکېلو هیوادونو د ناتو د غړیتوب بهر د دفاع وزیران هم رابلل کېدل، دغه راز د په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ مشران هم رابلل کېدل. دا ځل ګمان کوم څوک نه دی راغلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي.
بله بلکې سمه ده نوري صاحب، ځکه چې دا غونډه د غوڅ ملاتړ په چوکات کې نه ده، بلکې د ناتو د غړیو هیوادونو په چوکات کې جوړه شوې ده. نو ځکه د افغانستان کوم هیئت دلته حضور نه لري.
بله مصطفی صدیقی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ناتو د دفاع وزیرانو او دغه راز د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مخکې مو د ستولتنبرګ په خبرو کې هم واورېدل چې ناتو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، او دایم وویل چې یوه سیاسي او سولهییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره دوی ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیل زاد درې ځلې معلومات ورکړي. خلیل زاد بیا د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د سیمې په سفر وتلی دی. بیا هم په پام کې لري چې بروکسل ته لاړ شي او د ناتو غړو هیوادونو ته د سولې د روانو هڅو په اړه نور معلومات ورکړي. خو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د غرض د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني چارواکو د غرض ویلي چې په دې کنفرانس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولای شي. په عین حال کې جرمني حکومت نن په افغانستان کې خپل ځواکونو ماموریت دی او بل کال لپاره هم تمدید کړ. نور حالې د فرشته جلال زی پر راپور کوي.
د جرمني حکومت وايي د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د وینړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړیو رول پکې وټاکل شو. دا کنفرانس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استادو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کنفرانسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولی، ویل سوي چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو خواوو استازي بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کنفرانس په څیر یوه بله غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اجانس ټي پي ا ته هم ورسېدلې دی. په دې سند کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د برخې یا ټولو د وټولو پر امکان خبرې شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوی چې کچېری په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي، د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول له سره و ارزوي. په یاداش کې هم دارز ویل شوی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکاریو پوري سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې همدار است د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول عسکر له افغانستانه شایي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې د واریې له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد تیر وار په دوها کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقې ته رسېدلی چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنګ بند سي، نه له هغه هېواده د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
و موردل چې د جرمني حکومت ویلي د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته انتظار دی چې د طالبانو استازي هم پکې ګډون کولی شي. دغه راز د جرمني په منشن ښار کې په کلنی امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف افغان ولسمشر اشرف غني هم نن جرمني ته روان شو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غني به د دې غونډې په څنډه کې د بېلابېلو هېوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د ګډون په هدف جرمني ته روان سو. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل
سفر امروز جلالت مآب محترم
هغه وایي د ولسمشر محمد اشرف غني نن سفر جرمني ته، هغه به د مونیخ په کلنۍ امنیتي ناسته کې ګډون وکړي او په دې سفر کې به ولسمشر د جنو هیوادونو له سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه او خبرې وکړي.
دیدار و ملاقات خواهد داشت.
د جرمني په مونیخ ښار کې هر کال کلنۍ امنیتي غونډه جوړیږي چې پکې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران، وزیران، سیاسي او امنیتي کارپوهان د نړۍ د امنیت په اړه خپل نظرونه سره شریکوي. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني سره په دغه سفر کې کوم لوړپوړي افغان چارواکي ملګرتیا کوي او د کومو هیوادونو له چارواکو سره به ملاقاتونه ولري، د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په دې اړه به جزئیات وروسته خپاره سي. روان کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب و چې د وسلوالو مخالفانو تر څنګ پکې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او ملکیانو ته مر ژوبله اوښتې. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وایي محمد اشرف غني باید په دغه ناسته کې د افغانستان امنیتي وضعیت له نړیوالو سره شریک کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل نړیوال مکلف دي چې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت د سمون په هدف لازمي مرستې وکړي.
قربانه یا دول ډیر په جزئیات باید یاد کی چې تر څو جهان متوجه شي د افغانستان باندې څه تیریږي دغه حالت نه باید خبر کړي. یعنی جهان باید د افغانستان د وضع نه چې د اوس حالت لري د نه مکمل دقیق راپور ورکړي چې دغه حالت موږ په افغانانو باندې تیریږي او د دغه د مخنیوي لپاره ټول جهان مخنیوي هغه لري مسؤلیت لري چې موږ سره مرسته وکړي. دا تر ټولو مهمه ده دا خبره.
دا چې د ساک کال د مونیخ د امنیتي غونډې ایجنډا څه ده او په کومو مسایلو به پکې خبرې کیږي تر اوسه په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او جهادي مشر حضرت صبغت الله مجردي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د ښاغلي مجردي د جنازې مراسمو کې نوموړی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مهم ملي شخصیت وباله. مجددی د تیرې دوشنبه په شپه د درې نوي کلونو په عمر د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شو. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
د افغانستان اسلامي دولت د لومړني ولسمشر او جهادي شخصیت پروفیسور حضرت صبغت الله مجددي د جنازې د ادا کولو مراسم د حکومت د لوړپوړو چارواکو، جهادي شخصیتونو او سیاستوالو په ګډون په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شول. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنازې د لمونځ ادا کولو وروسته وویل چې حضرت صبغت الله مجددي یو ملي شخصیت وو او د افغانستان د ژغورنې او پرمختګ لپاره یې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
نن هغه ورځ ده چې موږ د افغانستان د معاصر تاریخ شخصیتونو یو غوره شخصیت له لاسه ورکړ. حضرت صاحب ګڼې ځانګړې ځانګړتیاوې درلودلې او مشورې به یې تل د یووالي، اتفاق او همغږۍ مشورې وي.
افغان ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په برخه کې مهم شخص یاد کړ او وی ویل چې نن ورځ ټول هیواد په ویر دی او په همدې مناسبت نن د هیواد ملي بیرغ نیم ځوړند او په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. پروفیسور صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړنی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د دوشنبه په شپه د درې نوي کلونو په عمر وفات شو او جسد یې د چهارشنبه په ورځ په ځنګړ مراسمو کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لوی جرګې مشري کړې او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې شوی و. د صبغت الله مجددي د جنازې په مراسمو کې د هغه زوی نجیب الله مجددي هم خبرې وکړې او وی ویل چې د افغانانو خواخوږی په ډاګه کړه چې پلار یې د خلکو په زړونو کې ځای درلود.
حضرت قبلگاه ما که امروز در بیر مانستن
زما پلار حضرت صاحب چې نن زموږ په منځ کې نشته د افغانانو په زړونو کې ځای لري. تا به د زیات او شاید د ټول عمر لپاره زموږ د ټولو په ذهنونو کې ځای ولري.
صبغت الله مجددي په 1915 المریز کال کې په کابل کې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې یې په مصر کې بشپړې کړې وې. تېره ورځ هم حکومتي چارواکو او د هیواد زیات شمېر سیاسي څیرو د بیلابیلو پیغامونو په خپرولو سره د حضرت صبغت الله مجددي کارنامې ستایلي او مړینه یې د افغانستان لپاره لویه سایه بللې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون یو شمېر لرې شوي غړي وایي د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه وه چې د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړي. د دې کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د انتخاباتي کمیسیونونو غړي په دې خاطر لرې کړل چې د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي. نجیب صافی پرې رپورټ لري.
ورسته له هغه چې افغان حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له کار لري کړل، د انتخاباتي شکایتونو لرې شوي یو شمېر کمشنران د حکومت د غګام سیاسي لوبه ګڼي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه شوې مرستیالې همیرا حقمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر په دې کار سره غواړي چې خپل شخصي کمپاین په ګټه کار وکړي او د یوې کمې مودې لپاره د خلکو ذهنیتونه آرام کړي.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام کړي. اما دقیقا لار به اصلاحاتو نده. د ټاکنو قانون ډېر ستونزې درلوده، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت کې او په د تکړه قانونګزارانو په موجودیت کې هغه باید تعدیل شوی وای.
بلخوا دواړو کمیسیونونو لرې شویو کمیشنرانو په یوې ګډې اعلامې کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بللی او ویلي حکومت په دې کار سره غواړي چې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي. په دغه ګډې اعلامې کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د کمیشنرانو په لرې کولو سره غواړي چې د کمیشنرانو په توګه د خپلې خوښې وړ کسان په دندو وګمري. دوی همدارنګه ویلي د حکومت وروستی ګام په دې معنی دی چې د ولسي جرګې نهایي لیست کې د دوی د خوښې کسان نه دي راغلي او د انتقام په ډول یې کمیشنران له دندو لرې کړل. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو او غړیو لرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغېز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د نوي قانون د تصویب شوې طرحې له مخې افغان حکومت تیره ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران له دندو ګوښه کړل. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون له مخې چې ولسمشر توشیح کړی، په انتخاباتي چارو کې د کارونو د ځنډ د مخنیوي لپاره یوازې د دواړو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان پاتې شوي او په موقته توګه به د دغو کمیسیونونو د رئیسانو په توګه چارې مخته وړي. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د لسمی مادی پا اساس د عدلی لوزارت سر سب چوی سیاسی گندونا او د انتخاباتو پا تھڑاو مدنی طولنی با د دغ قانون د دولسمی مادی لمخی پر شرایطو برابر اشخاص د هغوی لاسنادو سر یوزای پا وو رزو کی چه دروانی میاشتی لووشت منیتی اعتبار لری د انتخاباتو د کمیسونو غلی توب او د دارالانشا ریاستونو سوکیو تا ورو پیجنی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دارنگا سپارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هیواد څخه د باندې سفر اجازه نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لری شویو کمشنرانو نظرونه هم واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند پلازمنه وارسا نن د منځني ختیځ په اړه د هغه دوه ورځني کنفرانس کوربه ده چې متحدو ایالتونو تنظیم کړی او د بحث یوه مهمه موضوع هم پر ایران څرخي. وارسا په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې له واشنگټن سره اړیکې لا پیاوړې کړي. سلیم محمد صالح تفصیل اوروي.
د پولند په پلازمینه وارسا کې به د نننی کنفرانس عمده تمرکز ایران وي. ایران دغه غونډه له دښمنۍ ډک عمل بللی او خبرداری ورکړی چې وارسا ته به دغه کنفرانس نه مشخص عواقب ولري. واشنگټن او د اروپایي ټولنې متحدان د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د برخلیک په اړه په خپلو کې اختلافات لري. په دغه تړون کې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو غوښتنه شوې وه چې په بدل کې لویدیځو هیوادونو له ایرانه ځینې اقتصادي بندیزونه لري کړي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غندلی او هڅه یې کړې چې دغه تړون پر خپل حال پاتې وي. د امریکا د حکومت یوه چارواکي تیره میاشت ویلي وو چې دا د ایران ضد یا د کوم ائتلاف د تشکیلولو د تجربې کنفرانس نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویچ به د دغه دوه ورځني کنفرانس رسمي قرباني وي. دغه کنفرانس یو څلانجبن سوی ځکه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فیدریکا موګرینی پکې برخه نه اخلي. د روسیې په ګډون د اروپایي قدرتونو لکه فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران هم په دغه کنفرانس کې ګډون نه کوي. خو په وارسا کې دا کنفرانس په داسې وخت کې کیږي چې پولند د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې د دوی په خاوره کې یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي. ویل سوي د امریکا دفاع وزارت په دغه پیشنهاد په اړه راتلونکي میاشت غور وکړي. تم کیږي په دغه کنفرانس کې به د شپې توه هیوادونو علي رتبه چارواکي برخه واخلي. په دغو چارواکو کې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شامل دي. په امریکا کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د نړۍ شاوخوا شلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه چارواکي په دغه کنفرانس کې برخه اخلي. په دغو هیوادونو کې بریتانیا، بلغاریا، ایټالیا، ګرجستان، رومانیا، اوکراین، جنوبي کوریا، برازیل، دغه راز د مراکش او سعودي عربستان په څیر ځینې عرب هیوادونه شامل دي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتوویچ پرون په یوه کنفرانس کې ویل چې په منځني ختیځ کې د شخړو د حل لپاره د اتلانتیک سمندر په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه ده.
ستاسو ل پیغامونو
زمان خل منګالیم ایتاسو د ازادۍ رادیو خو زه داسې نظر ورکوم چې یو پوهنتون دی چې حقوقو صحت کې د روغتیا کې دو زده کوونه کې دو د ګوډا چار پرګرام کې دی سیاسي ملحوظات کې دي نو تاریخ جغرافیه مر سره دی قضا کې دو زبې کوم صفات و کمزې چې خپل وا نور ما دین ک چیرې نورک دي تاسو ټول کارمندانو ته مبارکي وایم. ما د زړه د واړی زې امکانات نه لرم کني تاسو مې دنګړې معاش در کوه پاو تا کې مې یو ور ملونه کولای.
د محمد د زبر خبرې کوم مور در اجازه دې راځو ډیر خوشاله یو ډیر شې خاطرې دین لرو مور دې سات پر تیر ده شو وخت پر تیرې دنیا دار کوم څه خبرې مور دې دین خوشاله یو روزانه مور واسو ته کوې دا کو مور به ته تې سې چاندا سره واشو دا دې راځو خبرې الله رو ته مور به مشور کو.
زه
لطفالان موږ له کوزه خبره کوم د لغمان ولایت څخه. رادیو زموږ په ژوند کې ډېر بدلونونه راوستي. لومړی خدا چې د خلکو ته عامه پوهاوی په اړه ډېر معلومات ورکړي دي، او بل د ښځو د حقوقو په باره کې او زموږ ژبه د چارواکو پورې رسولی ده. موږ هر وخت ازادي راډیو او روزن دوات ازادي راډیو خدای کامیاب سر لړې لره.
نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیمې ولسوالۍ د بر کاشکوټ نه واقع چې ازادۍ راډیو یو منلی راډیو ده. موږ د سهار د اوو نه تر ماښام اوو پورې تازه جزئیات او رنګارنګ خپرولې د ازادۍ راډیو اورو. ازادۍ راډیو به موږ یو د پوهنتون مثال ورکړو. ماشاءالله ډېر سنتې زده کړې دي.
دا ستاسو څو نظرونه چې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو را سره شریک کړي وو، او پکې مو ډیره هم د ازادي رادیو استاینه کړې وو. کور مو ودان، موږ تل ستاسو په خدمت کې یو. ازادي رادیو اوري په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو سپارم. فرشته جان خیر خلاص.
تشکر.